په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. یک شنبه ده، د مرغوم یا جدي نهمه د دسمبر 9 دا یو ساعت خبرونه. د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایی حمله وکړې، چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیری وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمنداني ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو ستره محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبانو انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورنو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل، څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي او ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدراعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه یې ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 کال کې د ګواتیمالا 1,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لېږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کېږي. ګواتیمالا ته د دغه هېواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنېږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هېواد 2,000,000 او 200,000 وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400,000 یې د استوګنې اسناد لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرنۍ لوبه کې رحمت شاه خپله غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 231 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼې کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندۍ یا قوس پر 16 پیل شوې دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. پکتیا کې یو عیني شاهد وایي
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. افغانستان ته یو افراد شوی وایي
دوه ورځې وو بیا ګوتې هر سره به نیولګول د ډیفورټ په افغانستان ته. اوس فلحال همدلته بیکاره یم، بس ژوند تېرېږي، بس خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا هم اورئ چې له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلي خپل ماشومان له خوارد واقعي وژغوري. خوارد واقعي څنګه ستونزه ده؟
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې یو ماشوم خوارد واقعي شي.
بهرنۍ مسائلې کې اورئ چې د روسیې ولسمشر د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سېشنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورنډ پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د 51 مرمۍ چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبري وشوه. د حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکس باندې د غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړي چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي رادیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لپرونیو نشته وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتی سیمي تیر شپه نسبتا قرار وي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چی پورستیو کې د ترکیه د کورونای چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له غونډوي هوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمیر افغان کډوال وایي چې لدغه هواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
در امین اواخر اوزای مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم
په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي، امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پښتنې ګرویژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
اولا نگرانی خو زیاد است، از چند لحاظ نگرانی است.
له هر اړخه اندیشنې او تشویشونه سته. د ترکیه اقتصادي وضعیت ترنګلی دی. د کار اجازه نه راکوي، له یو شاره بل هغه ته سفر نسو کولای. مخپل د شوزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کار کړی دی. کبیرته ستونسوم شای پاونسن کې می ونیسی و می زوروي او آن د مرګ ګواښ هم راتسته.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګاری سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم دونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ترکیه کې هم د سوري زکه چې ډیپورت شو مې مونږ چالت دکان ته لاړو د سودا ما خستلا چې بیرته وتا دکان راووتلو بس انتغه ځکه عسكر نه عسكر سره مخ شولو غیر شولو بیا نو چې وې وړلو زندان کې دوه ورځې وو بیا ګوتې ار سره بنولګون بیا ډیپورت کړ افغانستان ته. اوس فلم دلته بیکاره مې بس ژوند د تیریږي، داسې خاص نشته، بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر، پولیسو، پولیساتو ځواکونو، ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلې او نیولي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوی 250 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي، خو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. علي یرلیکیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو، او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی زورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلی و چې اوس په ترکیه کې 360,000 افغان کډوال شته چې ډیری د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس یوه بهرنۍ مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښه په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې اووه شپېته سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اقتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 29 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او علیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي، او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موزدوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسي د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسي، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اقتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیگانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یوه لګېدلي ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په افغانستان کې اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خور ځواکۍ وژغوري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خور ځواکه کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2025 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د غرض امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خور ځواکۍ سره مخامخ سي. سنا ککړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خور ځواک کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خوړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وزګاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوار ځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیونی برش می دادم.
روز تل دی چه ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خبه می فرینی جوڑه ولا. ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑه ولا. سکه چیزه و خون که هم نم می شو کولای ده پسوخ واخلم. هر دو که به می لقصاب را رو ده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑه ولا. او یه وقت به می ورکوله. یا به می ده روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه.
قاشق می کردم بعد از او باز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یوی شپک کلن او بل یه 4 کلن دی. لشپک میشتنی و روستمی ورته وریج، لوبیا، نخود، کچلو او ترکاری بخواله. سو دوی لخوار ځواکۍ مخنیوی وکرم.
خاطره از سو تغذیه جلوگیری کنم بگم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
از دال ناسکو
امیندواره میندې د ناسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیار کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه د په وخت فری ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځین نور لاملونو لامل رامسته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي. او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوار ځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوار ځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2025 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې به له شدیدې خوار ځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه او نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبريالانو RSF سازمان لوري خبر سوی هغه خبر را دوي چې گواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکون کې به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبرلانو د ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان سوی. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د وطن کارکونکو محاکمه چې له څوارلس ورځني بند وروسته په ضمانت خوشي سوي د شنبې په ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطن کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطن کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا آر ایس ایف خبر ناسم وباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مرغوم یا جدي اتمه د ارزو ټلویزیون د وطنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میدانم که آر اس اف ای معلومات دمو
زنه پوهیږم چې د بی پولی خبریالانو سازمان د افغانستان د رسنیو په اړه د معلومات لکومه اخلي. دا رزو ټلویزیون د همکارانو موضوع په محکمه کې ده، هغه په ضمانت خلاص شوې دي، خو تر اوسه په ځنګړی توګه نن کومه جلسه نه ده شوې. تمه لرو چې ژر تر ژره دغه موضوع خلاص شي او همکاران هم په آرام زړه خپل کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دا رزو ټلویزیون له بنده له خلاص شو کارکونکو سره هم خبري وکړي، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې دوه وافان خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لری کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسنیو،
دوی یعنی طالبان، په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لیندې یا قوس د میاشتې په 14مه په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه وهله او د دغه ټلویزیون وطن کارکونکو د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خبرولو او له جلاوطن رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیول چې له دوه اونۍ بند وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس سل شل سلولس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولي مو سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو چې خبرې رسېدی تر پورو چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کوم دفتر ته چې وفو دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسیسه کې کار کړی ده، نسیسه هم ادا مسیسه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوب لو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. په خوست کې لزګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوک کې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تېره اونۍ د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ هوایي حمله وکړې چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې نونس پاکستانی سرتیری وژلې دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا پاستوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښې په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوی سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پایته رسولو لپاره د یو واضح هوارخیز اوربند په اړه خبري ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله شولې و چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوه په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغه ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې بل سره پیل کړي. پرون شنبه هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډلا یو تروریستي سازمان غنی. د اسرائیل ټایمز اف اسرائیل ورسپنې راپور ورکړی چې د یو يرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې يرغمل سوي د خلاصون لپاره پر یو موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 لدی کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول. شاوخوا سل يرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي. معلومه نه ده چې څو تنه ژوند دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 لدی کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یو لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري ایجنسی د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د جان سراپور لمه خښو خاصل کسان چې ډیره شزي او ماشومان وو لیدلی چې لیوی الوتکی شته کیږي. ګواتیمالا ته دغه هوا د وګړو ستنول په داسال کې زیات سی وی چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړې مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر شلمه وسی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوي سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 5 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوي د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناس وزیدلی ولاړ دي. په روانه پاڼی کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوزیدلی دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشان خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بل لوبه کې د سرپل خدیم اف سی ټیم د کندهار د عینو مینی له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغه مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړی لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ و 0-0 په وړاندې مساوي سو. پرون په بل مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د تلرم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یا قوس پر 14 پیل شوی دی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبل میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونی په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونی افغانستان او زیمبابوی د دوه ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپینز ټرافی مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوی پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي. پر ځای یې علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږم ونی هم بشپړه شوی خو کومه لوبډله مخکخه ده. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوی له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شل ورځو سیالۍ وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوی ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړی لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوی خو په دوه نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوی ته ماتې ورکړي. لومړی سیالي کې افغانستان 206 اتیا منډې کړې وې خو زیمبابوی یوازې 45 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. دغه راز په دویم ورځنۍ سیالۍ کې زیمبابوی بیا 120 منډې وکړې خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي یې وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وې. دغه راز عبدالملک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وې او د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپ اچونکو کې بیا علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله عمرزي بیا په دریو پاړیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوی پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلې دي.
اول خو دې د زیمبابوی خلاف د بریا ټول افغانانو ته مبارکي. هغه د هیواد د بهر دي یا په هیواد کې دننه دي د ټول لوی افغانستان اوسیدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله یم چې په خپل ټیم لپاره مې پرفارمنس وکړه. زما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبو لوبو او خپل لومړني سلیزه مې والا. نو ډېر زیات خوشاله یم او انشاءالله دا به آینده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته به ډېر کانفیډنس او باور راکړي په ځان باندې. زما همیشه دا باور زه خیلی لوبې وکړم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشحاله اوسو او خپلې لوبې مو ګټو. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات تمنا، له خپلې مورجان نه ډېره زیات تمنا شي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د همغو دعا او سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج کې ډېره زیات تمنا.
په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوی به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 نیټه د زیمبابوی د بلویو په خار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او تر شپږمې نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوستی. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلی ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي،
تاسو وګورئ د راشد خان عکس په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده، د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده، او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای، تازه فکر کوم سپاٹ ته انکلوډ شوی ده، په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولای شي چې مونږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا مونږ مشکل سره مخ یو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده، د نبی دی ریپلیس کېدلو له خاطر باندې، او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده، نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده، نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ٹرافی لپاره پوره ټایم واخلي، او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کیم کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده، او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د اعتیاد ورانه
د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانه شو بل سګرټ باندې وهله سګرټ ان څه خراخ خراخ چرس خو نه شیشې ته ختم
دي. ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسن شو وهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ٹرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ٹرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی، او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ٹرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلاديش او هندوستان سیالي کوي، تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسترالیا او انګلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلاديش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسترالیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انګلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلاديش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډي کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسترالیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انګلستان، او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړۍ نیمه پیلوبه د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده، او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په نهمه نیټه پایلوب په نظر کې نیول شوې ده. کاهن پایلوب ته کوالیفای ونه کړه نو پایلوب په لاهور کې وي، او کاهن پایلوب ته وځي پایلوب به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویل ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2010 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو پیل شوی سیالیو شپږمه اونۍ بشپړه شوې ده او اوومه اونۍ جریان لري. د شپږمې اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په شپږ سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 18 ګولونه یې وهلي دي، چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یادې لوبډلې خوړلې دي، خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یادې لوبډلې هم په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په شپږو کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوه مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په دریو کې درې ګټلې دي او درې بایللې دي. استقلال کابل بیا په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې دي، دوه بایللې دي او دوه مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې، درې بایللې، یوه مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په شپږو کې یوه سیالي ګټلې ده، درې بایللې دي او یوه مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، درې بایللې، دوه مساوي کړې. عینو مینې په شپږو سیالیو کې یوه ګټلې، څلورې بایللې، یوه مساوي ترسره شوې. عدالت فرا بیا په شپږو سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، درې بایللې، درې مساوي شوې دي. سر سبز اشلر او خادم اف سي هم په خپلو شپږو سیالیو کې درې درې بایللې دي او درې درې په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په اوومې اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سي سره لوبې ترسره کړې دي، چې د دغو سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده، او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانان پیروزی ته ماتې ورکړې ده، چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې دوه نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي، او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپل سیالي استقلال کابل ته د 1-0 په مقابل کې بایللې ده، او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بل مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده، چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزا ابو مسلم فرا ته درې درې ګولونه وهلي دي، خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو یو ګول بریالي شوي دي. دا ویل ده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به څو نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندوستان ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالي کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په دریمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي، چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي او ورپسې مچل سټاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز پاټ کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوب لړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یو ورځنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بل د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنري کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په 3 لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په 2 لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدي 1 لوبغاړي سوځولي وو او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 16 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 دی. آسترالیا دویم مقام لري، هند په 3 مقام کې ده او نیوزیلند په 4 مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په 2 ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي او آسترالیا ورسره د هند 2 سیالۍ هم د دې پایلوبې 2 مخکښې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه در تخبره کو چې د افغانستان او زیمبابوی په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده. زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 12 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو 100 سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا د ضرورت وسي هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورزنه سیاله یو کارکردگی ته لیدل سره به فکر کوم چې تصمیم ونی ولا شي سړی سي آیا کوم لوبغاړی د موږ فرق فهم کده او هغه به موږ سره پټ سیاله یو کې همي او به هم کچیر ته تاسو ورته وګورئ نو فکر کوم چې دومره ګرانم نه دسی دی یو لس کسیز لوبغاړی موږ په نه کړای شو راشد خان په کومه خامه خاصه عظمت الله عمرزه په کې خامه خاصه خپل لوبډل مشر عظمت الله شهیدی ده خپل د موږ وان داون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیاله تر غوښتل کیږي نو په موږ کې کچیر ته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یو لس کسیزو لوبډل جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې کچیر ته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وی ګورس دا څنګه مختزي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالۍ لپاره به اسانه دی ولس کسیزو لوبغاړو ټاکل
ولیدل شو چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډیر غیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستود زیګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګوري
ګوري دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوريزو سیالي او د یوروزنه سیالي لپاره جوړه سوی د واقعا ډیر اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات چې تر موږ او تاسو غواړو ګورو نو ارقام موږ ته د خبره ثابته ای چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پانی مخته وړي ده او حتی د 200 منډو څخه پورته د یوروزنه سیالي کې 2 ځلې دوی پانی مخته وړي چې 200 څخه پورته منډي دوی په یوروزنه سیالي کې د پاکستان او همدارنګه د بنگلاديش په مقابل کې کړی دي په شلوريزو سیالي کې هم نړیوال جام موږ وکړ چې څو ځلې د سلو منډو نه ډیره پانی وکړل نو دوی تر منځ یو ډیره ښه کیمستري ده او به دي دي کرکټ یو ډیر غټه څنګهړتیا ده د دوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز د ریکارډ سي اته سلیزي وي او د درس کله نه په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسراوړ یا دغه ډیر غټ لاسراوړ نه لاسراوړ د سمسان په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي ک تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړي عبدالمالک ته چانس ورکړی سو سیدی قتل وسره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم خپل وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثر خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو به اکثر دا هم کې چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او کرکټ یې کړی
ورسته پښتنه دا د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزی او سپادوري او ځینی نور لوبغاړو په انتخاب خو باندې دي ته په کوم نظر ورته ګوري
د سیدی سي ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا څه لوبغاړی ده عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړی تاسو یاد کړئ تاسو ول سي نه دي انتخاب سوی نو ځکه خلک ورته خو باندې دي ګوري دا خو دی سلیکشن کمیټه کار ده اڅوک سي التناسي او لوبغاړي ټاکي زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زره به موږ تاسو وګورو د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیوړي وزري دي همدار از ابراهیم او ګورې انځای مو سلسل شکل باندې په ډومېسټک فارمټ کې کارکردګي کوي نو کله کله د سیمې سي د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزی عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومېسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي نو د ډومېسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې ډېر سیالي وکړي دي بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کیږي 15 14 کسان دي او هر څاخه لکه د 15 څخه ډېر خلک همیشه معرفي کوي 14 14 معرفي کوي چې یو عمل ته کیمپوس یو ټریننګ وسی نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالي ډیر شي او دغه نور ځوان لوبغاړي هم په کرامخت شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونی لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.